دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري اول نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان په اړه د بیلابیل راپورونو ترڅنګ درته نړیوالو او کورنی ورسپانو ته کتنه هم کړې ده ورسره به د خبرونې په پای کې له ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کوه هم واوري خو تر هر څه وړاندې ګل آیاس ته وارو کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
څلور مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان کورونا چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړ چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي او واسټر جرنال وایس په نمانه د ایران بیلیسټک توغندیو پروګرام په اړه په هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نشته نو موري تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړ شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده په تیر وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر هم له پاکستان غوښتنه کړې و چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزا منځوري ورکړې ده د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دي کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه بیان زیاتوي دا کسان له تحریک طالبان پاکستان القاعدې حرکت الجهاد او سپاهي صحابه پاکستان له ډلو سره یې تعلق درلودو د پیښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي د پیښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال اړتې ویل د عملیات د پیښور په پښتخره چوکې شوي او په نیول شوو کسانو کې نثار احمد شیرمت خان عابد فراز او عبدالله شامل دي چارواکي وایي دغه کسانو په پښتخره چوکې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم د تشهیر کاغذونه ویشل پولیسو په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړې ده پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي د ویل په سبانه غونډه کې بعد دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټرو بلدار شته
نوموړي دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په ژوب کې د کاشغر غوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانه روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و نو موري بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نو وانه خسخو ویل چې د هغه علاج شاخوا 15 کال مخکې شوی و عمران خان ویل د هغه و خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستو د داونه ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنګ اخته نو موري دا سرګندونی په داسې وخت کې کړي چې د سیشنبه یا نه په ورځ په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون څنګه پرانسته افغان طالبانو د عمران خان د سرګندونو په اړه لاسنیو دی ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي نوموړي تیر مازیګر په کابل کې خبرلارو ته ویل له دې پرته بل لار نشته
مسئله اساسی یک انتخاب است
دی وای بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی هغه دا چې یا سولې غواړي او یا هم ترهګری بل انتخاب نشته هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزه همکاري په چوکاټ کې د ترهګری زغملو ځای نه پاتې کیږي
اشرف غنی ویل چې د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې دي چې پکې څلور خبریالان وژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
سال 2015
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورید مو د ټپي کې دوه لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېخ مورید د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و.
خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وین هارون حکیمی بیګا مشال اړتیا ویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خند نامنی پیدا کړي. دا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبریالان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. واسټری جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي. دې ورسپنې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی و چې دا بندیزونه د چهارشنبې یا شروع په ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندې کول وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو اثر غړونه ده. ایرنا خبري ایجنسی وايي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د دفاع وزیر ته په یو لیک کې امر کړی چې د امریکا له خوا د نوو بندیزونو پلان په غبرګون کې بیلستیک او توغندیو پروګرام ګړندې کړي. دا د تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس د سراج زهین د موسم حال او د کرنسی به یو
نن ته جمعې پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوی پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.15 روپۍ لس پیسې او په 1.15 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ نوی پیسې او په 29 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 200 یو اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او شل، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوس موږ غل مشال رادیو خاوري پروانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. دا پاکستان د کورنی چارو وزیر وړاندیز کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې د مودې غځولو تر منځوري ورسته به هم افغانان خپل پخوانی کارډونه استعمالوي.
پی او آر کارډونه چې دي هغه به رینیو کیږي نه، دغه پخوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کیږي.
د افغانستان سولې په اړه د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه ترسره کیږي. افغان ولسمشر پر وسوالو ژغ کړی چې د سولې او ترګری ترمنځ یو انتخاب وکړي.
انتخاب بری چې صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم، انتخاب دوه موجود نداره.
په پاکستان کې د دغه هیواد د پوز مشر د نه وسوالو د پانسی کولو منځوري ورکړی ده او د رواني خبرونې په پای کې لټوک ټکالو څخه جوړ خبرونه پام کوه او ریدل هم مه هیروي.
کدانای اور لخپل سره مړکا د جهان اورونه پریک د چبلی
پروان خبرونه کې مو مطبوعاتو ته هم کتنه کړی ده. لمشال رادیو سره وسی زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودیل غزولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازګر سینټ ته د معلوماتو ورکول پر مهال وویل ک شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول سي، نو د هغه هیواد مسلې به نور زیات سي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تیر ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه پایته ورسیده. ریاض موسی خیل په دې اړه معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سنټ غونډې ته د وینا په وخت د یو تپوس په جواب کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د مخالفت باوجود پاکستان حکومت نشي کولی چې ټول افغان کډوال په یو ځای افغانستان ته ولیږي، ځکه چې دې سره به د افغان حکومت مسلې نور هم سیوا شي او افغان حکومت هم پاکستان ته خواست کړی دی چې باید افغان کډوالو ته په خپله خاوره د ایسارېدو موده وغځول شي. د سنټ د غونډې او چودري نثار علي خان د وینا په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سفران یا سرحدی چارو د پاره د سینټ قائمه کمیټه غړي او سینیټر محمد صالح شاه وینا وا
دا خبره وکړه چې د افغان ماجرینو ټیم کې راشو خو دوی موږ داسې فورن نه شو لګلې کنه او ټیم نه دی خو دلې شي ورځ دی یاش ټول نو 3 میلیون خلک دی خوښه دا موږ فل فورن نه شو واپس کولې کنه چې دا په افغان حکومت باندې د بوج راځي دا موږ داسې ترتیب جوړو اوس پر خو یا ترتیب جوړ شوی نه دی خو نو په دې باندې ناشته کوو چې هغه د ترتیب وړ پروګرام جوړ کړو.
دا چې افغان کډوالو ته به تر کومې نیټې پاکستان کې د ایسارېدو اجازه ورکول شي په دغه اړه مشال ریډیو سورز وړاندې اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ ته مشر ډاکټر عمران زیب نه تپوس کړو، نو د وینا وا چې د غلړ کې مختلف تجویزونه حکومت ته ورکړل شوی دي چې پکې د 2 کالو د مولت خبره هم شته، خو په دې به ختمي فیصله وزیر اعظم کوي د کوم اعلان چې به د وفاقي کابینه په غونډه کې کیږي. د وینا وا هغه کډوال چې پی او آر کارډ لري د دوی با د 1 دسمبر وروسته سکیږي، آیا دوی تبا کارډونه تجدیدول شي یا به ورته نوي کارډونه ورکړي کیږي؟ په دغه اړه راته د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان وې
پی او آر کارډونه چې دی هغه به رینیو کیږي نه، دغه په خوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کیږي. نو موږ زیات فوکس په دا باندې دی چې پولیس د اخیری سپاهي پورې هم دا انفارمیشن لار سي چې په کارډ باندې 2015 ډیډ لاین لیکلې هم دی دا کارډ اوس هم ویلډ دی، او دا کارډ به چې کومه ګورنمنت اف پاکستان خپل نوې سټراټیجی اپروو کی دوری ویلډ دی.
د ذکر دا چې دا وخت د حکومتي شمیرو مطابق پاکستان کې 13 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې خو 16 لکه رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ دي. د یوې لوزنامې تر لاندې د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو قانوني موده 1 دسمبر وا، کوم چې د تیر زیارت پورس ختم شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د نه نور وسلوالو د مرګ د سزا منځوري ورکړی ده. په دې اړه د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR یو خبر پاڼه خبره کړې چې زیاتوي دا نه واړه وسلوال د ترهګری په جرمونو کې ککړ و. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ربیع اکرم خان راکوي.
د ISPR خبر پاڼه وای د وسلوالو کې د راولپنډي په پریډ لین جماعت د ISI په ملتان دفتر او په قانون نافذ کوونکو ادارو برید کوونکو شامل دي. د ISPR خبر پاڼه زیاتوي چې د وسلوالو تعلق نه قانونه ګرځول شوی تنظیمونو تحریک طالبان پاکستان، القاعده، حرکت الجهاد او سپاه صحابه سره وو. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان دوه غړي محمد غوري او محمد عمران، د حرکت الجهاد عبدالقیوم، د القاعده اکثر محبوب او د سپاه صحابه 500 غړي عبدالرؤف گجر، محمد هاشم، سلیمان، شفقت فاروقی او محمد فرحان شامل دی. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د میډیا غړی محمد غوري د راولپنډي په پریډ لین برید کې ککړ وو. ISPR خبر پاڼې په وینا چې د وسلوالو د میجستریټ مخې ته د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. یاد دی چې کال 2014 کې د پیښور په ارمی پبلک سکول د برید نه پس د مرګ د سزا نه پابندي او چتکړې شوی و. وسلوالو ته د مرګ سزا اورولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر محمود شاوای
دا ټوټل لکه پورا مکمل کم اثر مونږ ورزور غواړو. دا دی یو ایسه ده هغه کې نور ډېر سیزونه دي هغه
شلی نقطو والا پلان کے کم دے سارے کی نوری ہم نقطی دی ہما پا خیال پکا گئی جی پٹولو مانے کار وی نو علی با ترہ گرے مانے فرق دی
دا پاکستان دا بشری حکونو کمیشن پا وینا چطر او سپور دری سوا او دری دیش کسان تا دا ارمی پبلک سکول دا برید نا پس دا مرک سزا ورکڑی شوی دا یاد دیوی چی دا بشری حکونو تنسیمونو امنیسٹی انٹرنیشنل او ہیومن رائٹس واچ وزیر اعظم نواز شریف نا پا ملکی دا مرک پا سزا دا عمل در آمد ہو درولو غختن کڑی وا دا بشری حکونو تنسیمونو پا وینا چی دا مرک سزا پا ورکڑی شوی کی اکثریت دا دا سی مجرمانو دے چی اغید ترہگری پا کیسونو کی ککڑ نوو
زموږ غله مشال رادیو خاوري افغان لسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې دواړو هیوادونو استازي په اسلام آباد کې د افغان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تیر شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې لومړۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وسی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکی وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره حده د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غنی وویل افغانستان اوږدمهالې سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړي د پتیر سر لسکالو کې نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل
شي. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ اصول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدونو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړي د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی وو. نو مړي تیر شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل دی هغه مهال خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاوه. د طالبان د مشر نوم ونه شو او افغان طالبان هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دولخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانه خص خو ویل د هغه وخت پوه شو چې د پروختون کې طالبانو د مشر درمل نه شوي کله چې طالبانو هغه د خپل مشر ته درمل نه ورسته منن لیکو لیګه. عمران خان د خپل مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسترون په اړه ویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستانی ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم وځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
د پاکستان ولسمشر مونږ حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر مخ وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لري وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي د دې پرسن جواب سره ظاهره کوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا در سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او په خوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه پختل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر اوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سيزونه پریدو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما زتورزان ډیر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټر تر ګری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره ډیر خکړه دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کلا دا صرف مونږ وایو چې دا چل دی فاټا مسله دا زمونږ ته ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار دا چې زمونږه په دې ټول شنو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې مونږ سره نور کوم خلک دي کا مونږ سره انګوان دي کا مونږ سره سیتان دي کا مونږ ایسایان دی که پارسیان دی چې خیال هم وساتو د خزن را خیال هم وساتو د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړونکو کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پختل، نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نه زی. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کې هم ډیر ښه سوچ پکار دی، ځکه چې نبی علیه السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره مؤثره طریقه په ایجوکیشن دا، او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې وي او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي وی چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروستو د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو اوري وسو د خیبر ایجنسی پر لور. په تیر کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي. د وژل شوو سرتیرو کورنۍ غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دی ورکړي او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو به برخې دي. آیا حکومت پر دې اړه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شنواری په خپل راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدار او زواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی، خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده ملو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعده شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنۍ نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړي شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوې. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوي کورنۍ یو تن نیاز محمد پریدی مشال رادیو ته وایي:
ما ورور لیر افسر و شوکت خان شهید یم سترز وای و بصیر خان شهید سپاهی و او یو شمشاد و هغه سه لری مرګره و شمشاد نه و و مون یې غنۍ څه بدری راغله اجازه هغه مر لا واپس وخت پیسه مون ته وسه تری شهید پی اجنه ملو چې ډېر سخت وخت یې بس وړه وړه بچی را ته پدې شوی ورور او بس حالات سترګي حکومت سترګي چې مونږ له اوس راځي ورته اوسه پیرې مونږ ته مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق وړو چې مونږ خپل حق ملو شو انصاف وړو.
په دې حق له د جمرود سیمې او مشر فیض الله جان وویل:
زه ډېر افسوس کوم چې د ما پاسادار فورسز چې کوم دی د ما کومې لکۍ فورسز دی که نه چې دا ویلې پاتې شوی خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمهواره ده. زه ستاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هېڅ قسم ورته شی ملو نه شي. مهرباني یې وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته میلاویږي هغې رنګ د دوی ته میلاو شي. د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي. مونږ به د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرح شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوس زو د کوټې پر لور. د بلوچستان په کوټه ښار کې د قصابانو او تجارانو لخوا احتجاج لا هم روان دی. د قصابانو او تجارانو دا احتجاج تر هغه وروسته پیل کړی چې د دغه ښار شاروال پر باچا خان څلورلاري د غوښو په خوانی سرکاري مارکیټ بند کړ او دوی ته په بدل کې بل ځای ورکړ. په دې اړه کوټې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راپور کوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د غوښو د مارکیټ د قصابانو احتجاج نن درې نوي مورځ لا هم دوام لري. د قصابان او تجاران وایي د کوټې ښار پخوانی مټن یا د غوښو مارکیټ د دغه ښار شاروال بند کړی او د شاوخوا 300 دوکاندارانو او قصابانو کاروبار یې درولې دی. ملک نصیب الله مساخیل د دې احتجاج کوونکو یو مشر دی. نصیب الله د دوی د احتجاج په حق لره توایي
پر راویا کال وڅو چې د مارکیټ دلته جوړ شوی دی. په دې کې خلک له هغه وخت روزګار کوي لیکن د افسوس مقام دادی چې د دې ځای د میټرو میر کوچا ډاکټر کلیم الله 300 خاندان به روزګار کړي.
د دې قصابانو او تجارانو په خبره د کوټې شاروال د دوی روزګار ورختم کړی او دوی په زوره له دې مارکیټ څخه ایستلی. خو شاروال ډاکټر کلیم الله بیا وایي د غوښو همدا مارکیټ په خوانی سرکاري مارکیټ دی او د دې په یوس کې د قصابانو او تجارانو ته بل مارکیټ ورکړی دی. یو بل قصاب عبدالمنان بیا وایي هغه ځای چې دوی ته د شاروالۍ لخوا ورکړل شوی د قصابو لپاره سم نه دی.
د مټن مارکیټ د لپاره مستقبل ځای جوړ کړی دی مطالبه ځای هغه کې چونکی یو سړی دا ځای سوچ نه لګي چې آیا هغه ځای د مارکیټ وړ ده د غوښ وړ ده کنه ده وړ ځل نکلاس هلته سړی دوه غنټې هم نشي تیرولی. هغه د چادرانو کوټې جوړې کړې دي بندي کوټې جوړې کړې دي د غوښ ځای سدي هغه یو هوا غواړي محسوس ځای غواړي.
بلې خواته بیا د کوټې شاروال ډاکټر کلیم الله وایي له دې احتجاج کوونکو قصابانو او تجارانو سره یې بیا بیا خبرې کړې خو د په خبره هغوی د هیڅ خبرې ته هم غوږ نه ږدي او خپل احتجاج نه ختموي.
دا کیسه مطلب دا ده چې ډېره د نوې شتکال سره چلیږي سو د نوې شتکال سره چلیږي ګرد کورټونو لار سپریم کورټ سپریم کورټ په مارچ کې زموږ پاتې فیصله وکړه چې دې به خالقي داغه بعد بیا موږ اند ایس ساکر نه دلود چې موږ دې ته کومېډیشن ول دي داګه دې شان ریجیکټ کړو ګردې شان یې ول موږ نکو سپکیم کو اکثر فیصله وکړه. بیا ما انساني همدردی پر بنیاد باندې بیا مې د کمشنر تر مخ کښېنول ما خپل ته ورسه زه به انساني همدردی د وجه په دې کې زه دوکانونه جوړوم اول به ته ونه زوم کپاس زبر چادم کني وته درګو ودی ته کمشنر صاحب دا ګرد د یونین هم ناز چور د یو زرو په سٹام راوړ د دا غشتام سره غایب.
د کوټې همدا د غوښو مارکیټ چې په اصل کې د شاروالۍ سرکاري ودانې ده خو پکې لتیرو څو لسیزو راځي قصابې وي. درې میاشتې مخکې د کوټې شاروال په دې خبره دا مارکیټ بند کړ چې همدلته به نوی مارکیټ لوبغالی او د موټرو پارکینګ جوړوي چې اوس یې قصابان او تجاران د دې پرېکړې پر ضد په احتجاج دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د ماپښین درې نیمې بجې سوې. ګولایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 10 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. د پاکستان فوج مشر د نهه مشکوکه وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پیښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال 4 مشکوک ترهګر نیولي دي. د پیښور پولیسو ځانګړي ځواک او چارواکي نن مشال اړتیا ویل چې د عملیات د پیښور په پښته خره چوک کې شوې دي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر کوادر اقتصادي لار په اړه د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال اړتیا ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا دا خبره د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبرلارو ته ویل له دې پرته بل لار نشته. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې چې پکې 4 خبریالان وژل شوې دي. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې د حکومت لخوا معلوماتو ته لاسرسی هم نکېږي. اواز ژورنال وای سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې ګولایاز وړاندې کوي. اوس سوار سیدلی د پاکستان کورنیو رسپانس د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان دغه هیواد د کورنیو رسپانو د اداریو مهم ټکرا خسته دي. راځي چورته غوښو.
جنگ رسپانه خپل دری کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سیویلین استخباراتي سرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کینارینه سنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې دایښ کې ګډون لپاره د کوټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلې دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغو کورونو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرک شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشر بشرا عرف حلیمه نتورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د دایش مشر ابو بکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلوال ډلې د دایش د همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جماعت داوا پر خودل شو کسانو سره دی. ادارې مخکلي کې د دې مطلب دا شو چې دایش مشرق وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړډی نسی او امریکا برتانیا او ځین نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکنه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکنه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو کدا ډله پاکستان کې داخله شو نو حالات به نور هم سنگین شي. ادارې اخر کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورسپانه خپل ډیرې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمه هیوادونه د خپل سنسو هواري د خبرو اترو للارې ولټوي. ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي د غناسا په دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبی دوره وه. ادارې مخکلي کې د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند خارجه سیکریټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي چې د دواړو هیوادونو په مخلصانه توګه خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه هلی ضرور راوتي شي. د ادارې په وینا کې دواړو هیوادونو تاوتریخوالي د منځ وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدونوانی او د بیروزګاری خاتمه کېدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالي یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې یو سازګار ماحول لپاره ضروری ده چې دواړو هیوادونو په یو بل بے ضایا تور نہ لگوی او د دڑکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانیې خبرېدونکې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې ده. هلته بیا د برتانیې ګارډین ورځپاڼې لیکلي، له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیزه شاري او کلیوالي ډول ویشل سوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فاینانشل ټایم ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نوړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځنې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځنو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخوانی شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. کوي یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځنې پخواني وزیرانو، جنگ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړي منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. د لړکې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان د ازادي په برخه کې ډیر ستونزمن او لننګونو ډک کالو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر وخت ویل په 2015 کال کې لسکونه خبريالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنول وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې د امنیو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وای چې په 2015 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د خبريالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلوم کسانو او یوې د ناټو ځواکونو لخوا سوي ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبريالانو په وړاندې تر سره سوي تاوتریخوالي کې څلور خبريالان وژل سوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکول ثبت شوي او څلوېخ مورد د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال وو. په دې خاطر بد کال وو چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسانه به این ګسردګي نه بوده.
ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلیرویشت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوی ادارې مسؤلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاړه هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مثبت و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي وویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخندي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
افغان لسمشر محمد اشرف غنی پر شزو او ماشمانو د تشدد د پیښو څېړلو او د دې د مخنیوي لپاره د ستري محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانستو اعلان کړی دی. نو مړي تیر ماشام په کابل کې خبري اعلان ته ویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي د پیښو شفافي او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د شزو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال له کابل یوسف خان ځدران راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د ستره محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغه ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل،
برای مبارزه با خشونت علی اطفال
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغه دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمیر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو لامر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسون خوشبیني ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي، بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
رئیس د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په لري اتبان کار کوي چې د خوځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادستان ولایت تاسیس شي، چې هغه هم غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغه چې د عدلي نظام یو بل حلقه مکمل کیږي، دا ډېر ښه فرصت ده د هغه خوځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه هم دا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یو ځانګړی محکمه جوړ کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله کوي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړونکي پالنې توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او پغې کې زموږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نشو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي، نو دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پر مخ ځي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معناو
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مریض سیب نور جوړونګانو
بس اوه اوه اوه
خو درته ویلی می او چې پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د لوبو پاړه د راپور پر لور راګرځوم. د افغانستان فوټبال لوبډلې تیر ورځ په سیالۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي آسیا فوټبال اتلولۍ پایلوبې ته لار برابر کړه. د افغانستان لوبډلې سریلانکا ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل یې وګټه. د یکشنبه اتوار په ورځ به په پایلوبه کې د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې واوري.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فائنل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکی علي اسکر لالی پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فائنل مسابقه له هند سره ده. لالی څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
ما تمام تلاش خود کردیم چې جام به کابل بیاریم. ټیم ما قوی تر از ټیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړی ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیار ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونی مسابقې د لومړۍ نیمایي په ورستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 په وړاندې 5 ګول نو ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقه کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی و او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو مات ورکړی و.
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او د ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې د ټوکو ټکالو څخه جوړ خبرونه پام کوه. ته د خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر او د هغه ملګرو چمتو کړی دی. نو راځي چې ورته غوښو د تاسو او د خبرونه پام کوه.
پام کوه.
السلام علیکم ګرانو په باران کې لندو په کیچړ او خټو کې شوې دلو په واور کې بندو شو او ریدونکو د ون اند اونلی ګورګین مرچکی لخوا یخ یخ فرشوي کلفی کلفی کپی دلی سلامونه اومنه په دې هلیو چې په خټو یعنی کیچړ کې به شوې دلی نه یاست په واور کې پټ کډیتبه ور اله شوی نه یاست په باران او تیز هوا کې به لخپلی چتری یعنی سایوان به برخی شوی نه یاست. د بیروزګاری په سبب په یخو اوبو به لمبی دلی او بیا په تبه به اخته شوی نه یاست. د ګوریزی د پاره به بارډر ته تللی نه یاست او د بارډری فورسز په جنگ او جدل کې به راګیر شوی بیرته د کور خواته په منډه منډه راغلی نه یاست. د وسلوالو د ملګری او د مخبری په شک او شوبه کې به گرفتار شوی نه یاست. د دین پس به د وسلوالو لخوا د سرکاری مخبری په جرم کې څو ساپیړي وهل شوی او کوټل شوی نه یاست. دا غرنګ به د دوو هاتیانو یعنی فلانو تر مابین چونګه شوی نه یاست. د بد او ګډ په لیست کې به لیکل شوی نه یاست. په اگزیټ کنټرول لیست کې به راغلی د فرانس او امریکی خار په حملو کې به شامل شوی نه یاست. او د دې ټولو تحقیقاتو او ریمانډون نو وروسته به لیونی شوی او نفسیاتی مریضان شوی نه یاست. زمون خواران خو سغه پوزیشن دی چې په هند کې وی که په سند کې په اروپا کې وی که په امریکا کې چې هر چیرې هر نقصان وشي په مونږ غریبانو تاوان شي. هغه مثال خو به مو اورېدلې وي چې وای هندو چې مسلمان شي روټه پر کاکړ باندې تاوان شي. پدې کې کنور څوک ملامت دی او کنه مونږ هم بے قصور نه یو چې د هر چا په کار کې کار لري د نورو غمونه او جنگونه په خپل سر اخلي. نو تاوان خو به برداشت وي. حضرت رحمان بابا فرمایي چې کدانای اور لخپل سر مړکه د جهان اورونه پریک د چبلي. دغه رنګ یو لیونی چې په تیرو ورځو کې رنگارنګ ادارو په رنگارنګ کې سنو کې نیولې وو دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن کې ناشته راځي چې واورو د تو تکي چکرې سره د ګړبړ خان ټینشنی مرکه.
ګړبل خان صاحب مونږ تاسو ته خراغ لای وایو ستړی مشي.
وای ستړی مشي خانه مو خراب نش لباډر تر ټګره د یو سل شل پز پټ کی سړی اوس غلوی بیا پولیس سټیشن کی چپر اوس ډړوی د نداف برستن تر نه جوړ کی بیا ورته وای ستړی مشي.
یو یو دا چا دا ولی دا پس
اے علامہ وایدا چا اوس یې نو ممرانه پختی اوس وی بیا پنیسی په سفارش و میزان تر نه را خلاص کړي دی او کور خرابي.
نه ته نومرا وخیا چې زې اعلان وکم پر ریډیو کې.
اے خانه خرابي چې اعلان وکړي کني ریډیو به دی پي وای ته په بلې
مونږ لچانا نه ویریګو نو میرا وخیا چې ستا आवाज تر خلکو پوری ورسو.
او په ډیر مشکل می پرون आवाज بیرته بالا شوې ده.
आवाज بالا شوې ده نو आवाज دې بن شوې ولیو.
هاي هاي صدر ته وایم چپې را جوړند کړم چې چپې دې را وځړوي نو دا نه لری کلمې پختورګي او نور وغيرها وغيرها نو غړه خوب بندي کې کنه غږ به سرنګ راوځي. اے تو تکو تاسو ته خو معلومه ده زمونږ په علاقه کې خوس نه کارشته نه روزګار نه انارشته نه نسوار نه قانونشته نه سرکار. نو مول ته راشه بارډر ته بلاړ شي کدی یو ګوله پیدا کړه د بچو. بس هلته چې ورسېدم د سمګلینګ یو څه سامان می واخست. ما وی هغه پلو ته به یوسم یو دوی روپۍ به وګټم.
یو یو سمګلینګ یو مین ګوریزی دا خو جرم دی کنه.
جرم دی خانه خرابی ما یو تیله وړه او یو پارسل آلوگان اړول هغه جرم شو. او دا روزانه چې په زرا او کابلی گاډه کرینونه بلډوزران لمال ډاکټرکان په موټر سایکلانو انسانان د بسترو سره اوړي را اوړي هغه جرم نه دی.
اځه سوري سوري مخت بیان کوا.
دلته هر قانون د غریبانو د پاره دی نه. بس نو ویني ولا اوړه والوګان خولاړو هغه خود دوی بلا واخ هغه خود لاړ شي. ما ته وای ته خو ایجنټ یې. ما وای قسم په خدای د کای ایجنټ یم. زما نوم سرګل دی د پلار نوم می تورګلو د شلګل مسیما لوګي اخسته او م په مزدوري پسې راوتلې یم. وای نه ته ایجنټ یې سترگی را و ترلی ده ساپیر و لط و سکون و باران را بانده شروع شو نه سر گوری نه پخی نه فرند گوری نه بیک مضبوط تره و درزولم ده پوزی نه پکوله و ده سر نه اندوانه را جوڑه کرد پیکپ ته او غرزولم لکه گرد گورو چه چیر ته بوتلم او چپه را زولاند کرم لکه چیله
نه نو ده چپه ولی را زولانده کرد
وای ده کم نیتورکی ما وی ورور جانا نه پا کور کی تی وی لرو نه کمپیوتر نیتورک لکم را لیلتا وای نه مونگ ده غبل نیتورک پختنه کو ده غو چی خپل تسلی وکره بیای ده بلی پاته پا لاز ورکم آغو نو چی سه وکرو نیوه الاشم نی بیانه ولاشم
نه نو سه وکره
آغا مولی آغا گازری آغا بانجران را بانده خورده دی چی حس مولا خواه گرسی
نه نو تا علتا هم مستا جانی روشو نو کرایانه غواده خود باید آغا شندر کول
منی ما پا دغو شیانو کل اعتراض کرده دی خود تری که غلط و لاره سعی نو تا تر ننه دا مولی الوالی رلی دا دا بانجانو سجی دی خورده دی دا گازرو کباب دی لیده دی نه خوند نه رنگ نه غوړ نه مرچ نه مساله
خخا نو بیا رایله څنګه کړې
په نس کې مې ګوړګوړ شو بس دغه ګوړګوړ په خیر تمام شو دوی بیزاره شو ماحول او ازاره شو بس را خوشې کړلم
چلو شکر دی چې رایله یې کړې خوش نصیبه کنه په بارډر خو یا شوټ دی یا پراشوټ دی
ایله چیرته شوم بیا استرگی راو ترلی و پیو سارا که خوشی کرلم وی چی چا تا دا کیسه و نکلی کنی اوز خو سرگولی بیا با جرگول در نجور کو ما وی چی توبه می دا دوی لارل که گورم اغا نور راغل
وی خدایا بیا سوک راغلل
نیتورک والا وی لکه دلت سکه ما وی دا مرزانو خکار کوما وگه شویم وای خواه نه جالشتا در سرا نه دانا نه چه تکشتا نه پانا مرزان سنگا نیسی ماوی الله پاکا که ریختیا وایم موله او گازری او که نوایم ده نیتورک ساپیدی او سختری وای اوایا ده نیتو سامان پا کم الار رازی درون تایره لکمی خواه رازی ماوی مکو خدای تو گوره زده کلی ده بس پا چایم نیم خبر چی کلزی او رازی تا ده نیتو ده درون خبری که بس نو راوی نیولم درز و درز شروع شو بانجانی لگه تکی را نجون وی شرمی گینا جاسوسی که ما ورته وی جاسوسی فیلمان خو میلی دلی دی خو خپل جاسوس نیم کنجوس را تویلشی مکیچوس را تویلشی تپوس را تویلشی پتاتی می دیر خوردی دی پتاتوس را تویلشی ده مولی ده خوردلو لسو پتستوس را تویلشی خو جاسوس نشی را تویلی
اوه ده خوتس پوس دیشا رایلا یسنگ کرده
ای لکه والا می چیرت تو تکو بس خدا از ما خوش کسمتی و چی پا دی آل که دا دوی یاران را ورسیدو سو تکان دا آغوی دا خواهوشول سو تکان دا دوی دا خواهوشول یو خپلی خواه تلار بل خپلی خواه تلار او زدقه دی دلتا را ورسیدلم تو تکو دستاسو پر ایدیو که با دا جاسوس آیمین دا ریپورتر کار نی
اوهو گرگینو هم دا مایک والا دا سڑای اس مونگوم پنیسی
نوگرانو جاسوسانو زده او کنجوسانو خستا و ریدونگو اوز دو استاد ارمان علی خان ارمانی سیبته چی دا وقت با ستودیو تنشن تی گربریشن کی ناست ستاسو دا هر ارمان دا پرکی دو تریکی درخی نو زمون غزلون طول دا ارمانو ندک دی وایزنه می دک دا ارمانو لکه بوره دا پتاتو نو راشه چی خپل خالی زلون دا استاد ارمانی و مخته خالی کرو تلفون نمبر ده 000-000-000 شانه شانه شانه
ارمانی صاحبه زما ارمان دی چه ده ملکی نپرسان وزیر جورسم
پا
پسترگو کی دی سه شرم و حیاشتی؟
خودستا شکر دی الحمدلله
دیگری دی خپل دک پریده
خپل اصلی اوریجنل دیجیتل
درواغ دی ازده دی؟
پا گرد جوان می ندی ویلی
دیانو وزیرم پا طول جوان کسم دک جور شوی هاو
ارمانی صاحب ارمانی صاحب و میړه می وای ز دوام واده کوم زما پخپل یو ارمان هم نه دی پرسوی
په وخت سو خمیری خوری
شپش خمیری دوی پتیری
د پختو فلمانو ترنجونو سمره پندای
د سلش پندایم
جپ دی څنګه ده
لکه کینچی
رنگ دی څنګه ده
لکه بلا
خانه خرابی چیو بدرنگ شي بیا د غیا پلند شي جب دی اگدشی خرچا دی هم دبلا میره با دی بل واده نکی نو سبکی ای پام کوا واک کوا زان سمارت جب پسا دوده کما سرخی پودر زیاد استعمالا و کنی پام کوا پام کوا واده با در باندی وکی پام او